پدی خبری ٹھولگہ کے د طالبانو په واکمنۍ کې د خوځو د ورځې لمانځنه جنو مېرمنو په خصوصي ډول د خوځو نړیواله ورځ لمانځلې ده. د ملګرو ملتونو مشر افغانستان کې د خوځو وضعیت ناوړه بلاله ده. د روسانو سره د امریکا مبارزه. امریکا د روسي اغیانو ځپلو ته زور ورکړی خو د کانګرس ځینې غړي روان اقدامات کافي نه بولي. او په کابل کې د کرکټ سیالۍ د افغانستان د کورنی کرکټ لومړی درجه سیالۍ د کابل لوبډلې پاتل ولې پای ته ورسېده. د شپږیزه د پیلې دو خبر هم ورکړل شو.
السلام علیکم خراغلاست. نن شنبه د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په سټلایټ او د امریکا غاګ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. د بلوچستان یو ایالتي چارواکي د پاکستان د مرکزی حکومت نه وغوښتي چې د افغان طالبانو کورنۍ له پاکستان نه وباسي. لبل خو ټاکل شوی چې د جمهوریت ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره د محمود خان اڅکزي او آصف علي زرداري ترمنځ ټاکنه وشي. د طالبانو او اسلام آباد اړیکې کوم لوري ته درومي؟ په دې اړه نور معلومات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب، جوړ په خیر. آیا پاکستان د دې اراده لري چې د افغان طالبانو کورنۍ وباسي؟
ډیره مننه شکیب جان. زما نه دی خیال، زه فکر نه کوم چې د پاکستان اراده او د جان اڅکزي اراده د سرای وایي. جان اڅکزي صاحب تر اوسه پورې په بلوچستان کې یو ایالتي موقت اطلاعات وزیر و چې هغه دنده یم اوس د نوې اسمبلی تر راتلو وروسته پای ته رسیدلې ده. هغه یو سیاستوال خدای هغه نظر ورکولای سي، غوښتنه کولای سي، خو زما زه فکر نه کوم چې همدا اراده لکه جانت تکزی چې ویلې دي همدا د پاکستان هم اراده وي. دغه بیان شاغلی اتسکزی تر هغه وروسته ورکړی دی چې وړم ورځو تیر ورځو کې د پاکستان په اسلام آباد بلکې په راولپنډۍ کې پاکستانی پولیسو دا ادعا وکړه چې هغه درې داسې افغان بریدګر نیولې دي چې د افغانستان څخه راغلي وو او دلته په اډیاله زندان باندې د برید پلان لري او دوی تر برید وړاندې ونیول. نو تر هغه وروسته بیا شاغل اتسکزی دغه وینا کړې ده. خو که څه هم دلته په اسلام آباد کې یا هم د اسلام آباد مرکزی حکومت د پاکستان مرکزی حکومت په دې اکله کوم خبرګون نه دی ورکړی.
سی راشو د پاکستان سیاسي لانجو او سیاسي منډو ټول ته د محمود خان اتسکزی او زرداری د ټاکنو په اړه تازه معلومات څه دي؟
شاغل زرداری یا آصف علي زرداری یو ځل بیا هم د پاکستان ولسمشر منتخب سو وټاکل سو. دا دوم ځل دی چې شاغل زرداری د پاکستان ولسمشر ټاکل کیږي. داغه مقابله لکه تاسو چې ویل له پښتون ملتپال محمود خان اتکزي سره په پارلمان کې د پاکستان په ټولو اسمبلیو کې، ځکه چې په نه یوازې د پاکستان په پارلمان، سنا او پارلمان کې بلکې په ټولو ایالتي اسمبلیو کې د دې ولسمشر یې ټاکنو لپاره رائے واچول سوې چې د پاکستان د ټاکنو کمیسون په خبره چې اوس یې ویان خبر کړی دی هغه وایي چې آصف علي زرداری د پاکستان پیپلز ګوند مشر دی. هغه په ټول پاکستان کې 400 رایې ترلاسه کړې دي او د هغه په مقابله کې شاغلی اتسکزی بیا یوازې 101 رایې ترلاسه کړې دي چې همداسې شاغلی زرداری وګټله او هغه د پاکستان ولسمشر سو. که څه هم دغه سیاسي ناندري بلا هم دوام لري، ځکه چې د پاکستان تر ټولو زیاتې څوکۍ چې کوم ګوند ګټلې دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند. د هغوی مشر په زندان کې دی عمران خان. هغوی لا هم بیا بیا غوښتنه کوي چې د دوی په حق باندې وایي چې د دوی د حق ولدي څخه په زور وړل شوی دی. دوی تر ټولو زیاتې څوکۍ دوی ګټلې وي. اکار دی چې لومړی وزیر او همدغه سی ولسمشر دوی دوی ګوند وایي یا هم حکومت دوی سره وایي خو وایي دوی سره درغلي شوی دی. په لوی لاس باندې د دوی حکومت لري کل شوی دی. پرځای د نورو ګوندونو حکومت راغلی دی. نو کای کېدلی سي چې دغه احتجاجونه دغه سیاسي ناندري بلا هم رواني وي. خو وخت وخت کې شغل زرداری په دوام ځل باندې د پاکستان ولسمشر هم وټاکل شو.
خدای نور ناصر صاحب، ډېر زیاته مننه له معلوماتونه. خوشبه
کورمان مسلم.
د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو د مارچ د اتمې په مناسبت په یو غړی اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په میاشت کې وقته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د خوځو او نجونو پر حقوقو باندې د ډلې بریدونه زیات شوه چې لعملي بشری وضعیت لا پسې خراب شوه ده. په تازه خبرګون کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس په نړۍ او افغانستان کې د میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
د بخر نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نور نړیوال سازمانونو د مارچ اتمه میرمنو سره د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت په وګړې اعلان کړي په افغانستان کې د میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې غړ اعلان کې ویل شوی چې په تیر 2023 کال کې طالبانو په افغانستان کې د ښځو جنو هم جنس کرایانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې خپل ځپونکي پالیسۍ لا سختي کړې دي. یو شمیر شنون کې دراتونکو په اړه سخت اندېښمن دي.
د طالبانو د حد او اندازې نه زیات ویره د اوس او دراتونکو لپاره د دیو د حاکمیت د تثبیت لپاره د خزر طرف نه راته، ځکه چې کخزي او نجونی او مایندی په تور دی مثال تعلیم یافته وي دیو په دینی علوم باندې خپوشي، دیو د طالبانو دغه هوایي خبره نشي منلای او دی خپل اولاد هغه سي تربیه کوي چې هغه د طالبانو غیر واقعي او غیر اسلامي پالیسيګانې چې د سیاسي کړیو د نظامی کړیو اهداف سرته رسول دي هغه ورته خي او هغه هم دغه لپاره د جهالت او د تور تیارا سیستم چې دی په لار اچولې د خاص دی لپاره دا چې دی خپل بقا په دغه سی یو تور ذهن او تور فکره سیستم کې ګوري.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړ چې د میرمنو د حقونو پر وړاندې خبرګون په نړیواله کچه پرمختګ غواخي.
په نړیواله کچه د میرمنو د حقونو پر وړاندې خبرګون د پرمختللو هیوادونو او د پرمختګ په حال کې هیوادونو کې مخکې تک گواخی او په ځنو مواردو کې دا مسأله برعکس ده. خبرګي افغانستان د چې میرمنې او نجونې لزده کړو به برخې شوې دي، په بهر کې کار کول منه شوې دي او په عامو ځایونو کې په ګرځېدو بندیز لګول شوې ده.
په افغانستان کې یو شمېر میرمنو د مارچ اتمه میرمنو سره د پیوستون د نړیوال ورځ په مناسبت په اعتراضي غونډو کې د طالبانو لوري پر میرمنو لګیدلې بندیزونه غندلې دي.
ما از جنبش شنبه های ارغوانه در ولایت بلخ با کرامی داشت از روز جهانی زن خواهان مجازات و به دادگاه کشاندن رهبران گروه تروریستی طالبان به دلیل حملات تروریستی و مرگبار این گروه در 20 سال گذشته و جنایت علیه بشریت و اپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته هستیم. حق، عدالت، آزادی.
لدې ټول سره سره د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د مشر او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یونامه د مشر پر تازه راپورونه چې پکې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې و نیوکه کړې ده او هغه ناسم بللې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې لپاره خلک په چمتووالي او سودا کولو بوخت دي. د هلمند په لخکرګا کې د وچو میوه او خرما بازار ګرم دی او اکثره خلک د دې میاشتې لپاره سودا پسې وتلي دي. خای د روژې لمړۍ ورځ دوشنبه او یا هم سه شنبه وي. افغانان په دودیز ډول د سعودي عربستان د اعلان سره سم روژه نیسي.
داغه د پاره وړو داغه د پاره د ترخه چاول روزه مات په خپل خلک ته په دغه خرما باندې کوي د سواد ځاتي همره هم داغه د پاره د خرما رنی سوالې چړو بیا روزه مات باندې خرو
داغه پوري چې موږ وړو د نور ولایتو څخه په دغه ولایت کې تقسیمو ول سوالې ده او دغه بل وخت نه پکړي بل روزه ما شو دغه روزه مناسبات دي.
د خبرونه په لړ کې ملت ته د امریکا د ولسمشر د وینا ارزونه کوي چې ولی د افغانستان نوم نه دی یاد کړی. خو اوس یو لنډه د ماخلو
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه د یک شنبه تر پنځ شنبه.
بیا هم خره غلاست رازونه ریوالو مسایل ته د غزي خلکو ته نن د شنبه په ورځ هم د فزانه خوراکي او غیر خوراکي توکي وغورځول شو، خو یو فراشوټ خلاص نشو. په غزه کې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د امرستي د هغې قضیه نه څو ورځې پس ورسېدل چې له مخې صحوان د امرستو بستې پر خلکو ولوي دي او لدې کابل 15 فلسطینیانو وژل شول
او ګنشمیر نور ټپیان شول. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د شنبې ورځې مرستې کوم هیواد رسولې دي. مرستې روانې دي خو د اوربان لپاره هم ټاکلی وخت په ختمېدو ده. لویدیځو چارواکو ویلي چې د روژې په میاشت کې به حماس او اسرائیل جګړه دروي، خو تر اوسه د اوربان څرک نشته. د انډونیزیا په پلازمینا جاکارتا کې د شنبې په ورځ زورګونو خلکو لاریون وکړ او په غزه کې د اوربان غوښتنه وکړه. څنګه درې زرو کسانو د فلسطینیانو دودیزې جامې پتن کړې وې او د امریکا د سفارت مخې ته لاریون ته وتلي وو. لاریون کوونکو د الله اکبر او فلسطین وژغورې نارې وهلې. دغه لاریون د لزګونو اسلامي ټولنو په نوښت تنظیم شوی و. دوی د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ وغوښته او له واشنگتن نه وغوښتل چې د لا زیاتو بشري مرستو د رسیدو په سر دې پر اسرائیلو فشار راوړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي عملیاتو د څار قومندان خبرداري ورکوي چې په سیمه کې د ایران د ملاتړو ګروپونو په وړاندې د امریکا ځوابي اقدامات لړمحاله دي او ایران په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د ترسره کولو به نه پریکوي.
په یو تازه اقدام کې امریکایي ځواکونو له سیمې د تیریدونکو کښتیو د دفاع په موخه تیره شپه د حوثیانو نورې کښتۍ په نښه کړې. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان خبر ورکوي چې په سرې بهیرې او د عدن په خلیج کې یوازې دا اقدامات پر کښتیو د حوثیانو د بریدونو مخه نشي نیولې.
یقینا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له ایران څخه دوی ته د مهماتو مخه ونیول شي. حوثیان دغه مهمات په خپله نه جوړوي، دوی صرف د مهماتو بېلابېلې برخې سره رایوځای کوي. دوی د لوري د ټاکلو داخلي سیستمونه نه جوړوي. دوی د منځني واټن بالستیک توغندي نه جوړوي.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال اریک کوریلا د امریکا د کانګرس د یو شمیر غړو له سختو پوښتنو سره مخ شو. دغه امریکایي قانون جوړونکو استدلال کوي چې ایران د هغه خبرګون سره چې مستحق یې دی نه مخ کیږي. جمهوری غوښتونکي سناتور ډان سلیوان د امریکا د مرکزی قومندانۍ له مشر څخه وپوښتل چې آیا ایران د دې بریدونو بیه نه پرې کوي.
زه فکر نه کوم چې ایران د دغه بریدونو بیه پرې کوي.
که داسې یوه ایرانی کښتۍ چې د الاسکا او یا شمالي ډکوټا د امریکایي مونوګانو د وژلو لپاره ایران ته جاسوسي کوي موجوده وي، نو ولې موږ دغه کښتۍ نه ډوبو؟
زه د دغه ډول حالاتو په اړه ټول انتخابونه وړاندې کوم. په دې کې د سایبري بریدونو څخه تر مقناطیسي بریدونو پورې ټول وي. زه همدا ډول د دغو انتخابونو سره تړلی د جګړې د زیاتېدو خطر هم په ګوته کوم.
د ایران لملاتړ برخمن حماس ډلې د اکتوبر پر 1 په اسرائیلو په یو برید کې په سلګونو اسرائیلیان ووژل او د نورو ترڅنګ یو امریکایان برمته هم کړل. له دغه برید را په دې خو په یمن کې د ایران لملاتړ برخمن حوثیانو په سیمه کې په لسګونو سوداګریز کښتیو باندې بریدونه کړي. په وروستۍ پیښه کې د رښتیا باور په نوم کښتۍ باندې برید کې د دغه کښتۍ ټوله عمله ووژل شوه. د ایران د ملاتړ لاندې ډلو په سوریا او عراق کې د دې کال په پیل کې پر امریکایي قواو له 120 زیات بریدونه کړي. په اردن کې د دغه ډلو په یو برید کې درې امریکایي عسكر هم ووژل شول. جنرال کوریلا وای چې د یاد برید په خبرګون کې امریکایي قواو د حزب الله یو وتل قومندان ووژل.
زه فکر کوم دغه برید یو قوي پیغام ولېګلو پر موږ په سوریا او عراق کې په تیرو 2 ورځو کې کوم برید نه دی شوی. خو زه به تاسو ته ووایم چې دغه دفاعي حالت لنډمهاله دی.
متقاعد جنرال مانډګمری وای وړاندې لیدې چې امریکا د بهري لارې دفاع وکړي، ایران ته باید د حوثیانو څخه د ملاتړ له امله جزا ورکړل شي.
You have to do it left of boom.
دا کار باید دغه چې زیات شي وړاندې تر سره شي. موږ باید د دې صبر نکو چې امریکا یو کښتۍ په نخښه شي او بیا د ایران او د ایران لخوا حوثیانو ته د مهماتو د لیک وړاندې قوي اقدام وشي.
د دې سره سره چې د امریکایي قواو لخوا د ایران څخه یمن ته د لیږدیدونکو وسلو د نیولو په ګډون له حوثیانو د ایران د ملاتړ زیات شواهد موجود دي، ایران حوثیانو ته د مهماتو له لیږ څخه انکار کوي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ماښام ملت ته خپل دریمه وینا واوروله. بایدن په دې وینا کې غزې ته د بشري مرستو، اوکراین ته په مالی مرستو او خپل هیواد ته د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په متوجه غوښونو تمرکز وکړ.
مستر سپیکر، د پرزیدنت اف د یونایټډ سټیټس.
د امریکا د نورو ولسمشرانو په شان ولسمشر بایدن هم د خپل لومړی دورې په وروستي کال کې کلنۍ وینا وکړه. هغه په دې وینا کې هڅه وکړه چې امریکایان قانع کړي چې نو موري دی وی بلی څلور کلینې دوري ورتیا لري.
Tonight we can proudly say
نن شپه په ویار سره ویل شو چې زموږ هیواد پیاوړی دی او نور هم پیاوړی کیږي.
بایدن د خپل سن او ذهني وضعیت په اړه هم رائے ورکونکو ته وضاحت ورکړ او دای د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په وړاندې د بریټ په توګه وکاراوه. د جمهور غوښتونکو هغه نومان چې خایل هغه سره د نومبر په ټاکنو کې مخ شي.
کوم مشکل چې زموږ ملت ورسره مخ دی دا نه ده چې موږ څومره زړې یو، دا په دې معنا چې زموږ مفکرې څومره زړې دي. کرکه، قهر، غچ اخیستل او سزاګانې زړې مفکورې دي، خو تاسو له زړو مفکورو سره امریکا نشي رهبری کولای.
له هغه ځای چې دا په تاکتیکي لحاظ یو کمپاینی وینا نه ده، بایدن رای ورکونکو ته ښکاره پیغام درلود. ترامپ دیموکراسي ته ناوړه ګواښ دی. بایدن د 2020 کال د جنوري په شپږمه په ټاکنو کې د هغه د بریا د پایلو د بدلولو په هدف د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د مینوالو بریټ ته په اشاره وویل.
خوانه ولسمشر او دلته یو شمېر تاسې هڅه کوي چې د جنوري د شپږمې په اړه حقیقت پټ کړئ. زبداونه کړم
په داسې حال کې چې د اسرایلو پاوځ په غزه بریدونه ډیر کړي، بایدن د فلسطینیانو لپاره د اړینو مرستو د لیږد لپاره د پاموړ اقدامات اعلان کړل.
نن زه د امریکا پاوست امر کوم چې رهبری په غاړه واخلي او په مدیترانه کې د غزې په ساحل کې د ولن محل بندر په جوړولو سره د خوړو اوبو درملو او موقتی سربناو بستی ترلاسه کړي. امریکایان به هلته هیڅ نظامی عملیات ونه کړي.
بایدن په داسې حال کې چې د حماس په وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اسرایلو په حق ټینګار وکړ، دی ولن محل او اوربند او د حماس لخوا د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. خو په یو کمساری خبرګون کې بایدن په غزه کې د مرستو پر کموالي او د 10,000 کسانو په وجل کېدو ناهیلي وښوده.
د اسرایلو رهبری ته غواړم دا وایم، بشري مرستې نشي کېدای په بحثونو کې دویم مورد یا چنو وهلو وسیله شي. د بیګناه خلکو ساتنه او د ژوند ژغورل باید لوبریتوب وي، لکه څنګه چې راتلونکي ته ګورو. د هواري یوازینی لار د دوه دولتونو جوړیدل دي.
بایدن د بنباستیا بندون پر جمهوریت غوښتونکو او ترامپ واچوله او پر هغه تور پوری کړ چې له سرحد څخه د سیاسي مسالې په توګه کار اخلي. بلخوا د الاباما سناتوري کاتی بریټ د جمهوریت غوښتونکو ځواب وړاندې کړ.
President Biden just doesn't get it.
ولسمشر بایدن نه پوهیږي دا غو حکومت کې د کورنۍ حالت خراب شوی. زموږ ټولنې لکه خوندې دي او زموږ هیواد د لکه امنیت څخه برخمن دی.
ارقام ښکاره کوي چې اقتصاد تر توقعاتو لوړ شوی او انفلاسیون د امریکایي رای ورکونکو لوی اندېښنه ګڼل کیږي او تر ټاکنو مخکې بایدن ته احتمالي ضعف رامنځته کوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
ملت د امریکا د ولسمشر جو بایدن د کلنۍ وینا په خبرګون کې د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د څېړنو د برخې مشر شیرجان احمدزی د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل، سره له دې چې د امریکا ولسمشر معمولا په کلنۍ وینا کې په کورنیو مسایلو تمرکز کوي، خو له تیرو دونیمو کلونو راهیسې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، افغانستان د امریکا په سیاسي ډګر کې د پام وړ ارزښت نه لري. احمدزی وایي چې اوس افغانستان په امریکا کې ستراتیژیک او د ملي ګټو مهمه موضوع نه ده.
د امریکا ملت ته د ولسمشر د کلنۍ وینا په اړه ستاسو نظر څه دی؟
درمنه د ولسمشر کلنۍ وینا ته خو امریکایان ډېر منتظر، د امریکا ملت ته ډېر منتظر، او معمولا کلنۍ وینا د هیواد اقتصادي، سیاسي او اجتماعي وضعیت په اړه وي او د حکومت لاسته راوړنو په اړه وي او د آینده پلان په اړه کې وي. خو دا ځلې د ولسمشر بایدن د کلنۍ وینا بل اړخ درلوده، ځکه د انتخاباتو موسم دی او د هیواد د وضعیت علاوه دا تقریبا یو انتخاباتي شکل درلوده چې ولسمشر بایدن د خپل رقیب سره ځان پرتله کولو او د آینده باره کې پلانونه ولسته وړاندې کول. نو فرق ډیر واضح و، تقریبا یو د انتخاباتي کمپاین د پایل وینا په شکل ملت وړاندې شو.
که یو څه جزئیات زمونږ لیدونکو ته ورکړي چې شپ کې ډیر جالب و،
چونکه موضوع د امریکا د انتخاباتو نو اکثره وخت په دغه حالت کې داخلي موضوعات ډیر مهم وي. کاغذ صحت په اړه موضوع وي، که هغه د مهاجرینو په اړه موضوع وي. اوس مهال د اقتصاد او د مهاجرینو موضوع په امریکا کې ډیر مهم ده، باوجود دې چې شغل زیات شوی د امریکا کې، کار زیات موندل کیږي، خو بیا هم د امریکایانو اقتصادي وضع هغه او ساتل اندر رسدل چې کله د پاندېمیک یا د کورونا د وضعیت مخ ته و، نو خلک دغه د وجه نه شکایت لري. کاریابی ډیر زیات شوی، تقریبا 45 میلیونه کاریابی شغل زیات شوی په تیرو دریو کلونو کې. د اقتصاد کچه لوړه شوی ده، صادرات زیات شوی دي. د صحت په شکل کې کوم ستونزې چې وي هغه کمې شوې دي، خو بیا هم د صحت بیا ډېره زیاته ده. د مهاجرینو، د غیر قانوني مهاجرینو راتګ امریکا ته چې زیات شوی، د هغه د کموالي یا زیاتوالي په اړه د قوانینو وضع کولو په اړه، او دغه راز د نورو داخلي مسایلو چې امریکایانو سره مخامخ دي، د کورونو د بایو او نورو اشیاو د بایو په اړه وي، نو هغه باره کې ولسمشر بایدن خپلې لاسته راوړنې ملت ته وړاندې کړلې، او شکایت یې کاوه چې پخواني ولسمشر ټرمپ په دې اړه هیڅ توجه نه وکړي او ستونزې وي، نو د پالیسي بل نه هم لاینده کې امریکایانو ته ښه مواقع برابر کړي. نو ډېره نقطې د دې باندې په داخلي موضوعات را څرګندلې.
که بهرنی اړخ ته پام وکړو، د نورو هیوادونو نمونه خو اگر چې یاد تل اوکراین یاد ونه وکړه، هلته فلسطین، غزه او دا مسالې یاد کړو، په کلنۍ وینا کې د افغانستان نوم او یادونه ونه کړله، دلیل تاسو څه ګڼئ؟
معمولا د داسې بیانیو کې د امریکا د اولویتونو او احاد موضوعګانو چې امریکا ته ډېر مهمې وي، د هغې یادونه کېږي. افغانستان متاسفانه د تیرو دو نیمو کلونو راهیسې چې امریکا د افغانستان راوتې ده، امریکا په سیاسي میدان کې دومره اهمیت نه لري. باید ووایم چې امریکا د افغانستان د سیاسي اهدافو لپاره افغانستان خپل پوځان راوویستل، نه دا چې نظامی اهداف هلته پوره شي وو یا نظامیان ورته مشوره ورکړو چې افغانستان باید راووز. دا یو سیاسي ویستل د فوجان افغانستان اول. نو دغه لحاظ نه امریکا کې متاسفانه اوس افغانستان هغه راز مهمه ستراتیژیکه یا د ملي منافعو موضوع نه ده چې 2020 کال نه پخوا وځه ک امریکا ته شتون درلودو، پوځیان اول او سیمه کې د امریکا اهمیت هلته مهم وو او د امریکا منافعو ته ګټه وه چې امریکا ته وې. خو اوس مهال چونکې د یوکرين منازعه په منځني ختیځ کې، غزه او د اسرائیل په منځ کې، د فلسطین او اسرائیل په منځ کې منازعه، او دغه راز د چین سره دوی اړیکې د امریکا لپاره ډېر مهمې دي. نه دا چې په افغانستان کې څه تیریږي، افغانستان امریکا لپاره نور په سیمه کې مهم دی کنه، ځکه په سیمه کې دوی خپل منافع په نورو لارو هم ساتلی شي، که هغه د فضا د لارې د بمباری یا د سیمو ائتلافي هیوادونو لارې خپل لوی منافع په منطقه کې ساتلی شي، لکه هندوستان غوندې هیواد ویلې په سیمه کې چې هغوی سره همکاري کوي، چې هغوی د هند سمندر کې دلدي ګټ سال کېږي. نو متاسفانه افغانستان اوس د امریکا په انتخاباتي موضوعاتو یا په ملي ستراتیژیک موضوعاتو کې دومره اهمیت نه لري چې په خو ده لرو.
د نه اهمیت مسله تاسو ښه تشریح کړل، ورته مو ښه اشاره وکړه. دا مسله په خپل د افغانستان لپاره څومره جدي ده یا د اندېښنې وړ ده؟
د افغانستان لپاره د یو لوی ائتلافي هیواد نه درلودل، د یو لوی حمایت کوونکي هیواد نه درلودل، چې افغانستان خپل یو غریب هیواد دی، دا یو متاسفانه ډېر لوی ضایع ده. کاغه د امریکا په شکل دی نه هیواد نه دولت دی، یا په سیمه کې د نور حمایت کوونکو هیواد په شکل کې حمایت کوونکو هیواد نه دولت دی.
د خبرونه په پای کې د کرکټ د لومړۍ درجه سیالیو په اړه ریپورت لرو. دا سم ویل کیږي چې د شپږیز لیگ هم پیلېږي. په دې اړه تفصیل شته، خو اوس یو لنډه د ماخلو او ډیر تر راګرځو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
له ملتیا څخه مننه. اوس هم څو لاند ورشي مطالب. افغان لوبغاړي زکیه خدادادی وکول شول د 2024 کال د پاریس پارالمپیک سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړی. د پارا تکواندو لوبغاړي زکیه خدادادی چې اوس په فرانسه کې ژوند کوي د بلغاریا په سوفیا ښار کې د 2024 کال د پارالمپیک د غوراوی سیالیو کې خپل روسي سیالي ته په ماتې ورکول سره د سرو زرو مډال وګاټه او لدې سره په پاریس کې د پارالمپیک سیالیو د ګډون حق هم ترلاسه کړ. زکیه خدادادی د امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې زیاته هڅه کوله چې د پارالمپیک سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړي او هیله لري چې د پاریس په پارالمپیک سیالیو کې هم مډال وګټي.
خوشبختانه ما شرایط تزیره داشتم که در مسابقات کسب سهمیه پاریس شرکت کنم به عنوان یک رفیجی و این مسابقات در ماه مارس بود و در یک تاریخ بسیار مهم که میشه 8 مارس روز جهانی زن من در این مسابقات شرکت کردم و خوشبختانه به خاطر رنکینگ و نمره خوبی که در درجه ورزش خود داشتم مستقیم وارد بازی فینال شدم و تانستم که با یک بازی با حریفی از کشور روسیه بر حریف مغلوب شوم و مدال طلا را از آن خواست بکنم.
زکیه خدادادی وایي سره له دې چې په 2020 کال کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته له هېواده وتلې خو خپلو ورشي هڅو ته دوام ورکړی او په تیرو دوه نیمو کلونو کې 15 نړیوال مډالونه ګټلي دي. او په کرکټ کې د افغانستان د کورنی کرکټ لومړۍ درجه سیالۍ د کابل لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېدې. که څه هم ځوان لوبغاړي ورته سیالۍ اړینې ګڼي خو له کرکټ بورډ څخه د لا زیاتو لوبو د جوړېدو غوښتنه کوي. بل لور ته د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په راتلونکي میاشت کې بعد د شپږیز لیگ هم پیل شي.
د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو چې د 12 ولایتي لوبډلو ترمن د 13 فبراير میاشتې پر شلمه نیټه د هیواد په درې ولایتونو کې پیل شوی وو. په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د کابل لوبډلې پاتل ولې پای ته ورسید. د کرکټ د غځوان لوبغالي له کرکټ بورډ څخه د ورته سیالیو د دوام غوښتنه کوي.
دا لوبي خوشي دي دا خډير مهمه دي ګریډ 1 دی نو ګریډ 1 کې به پرفارم کړي نو ترلیا ترازي چړډه نو پس کلاس ترازي لسټه ترازي نو دا ځوانانو لپاره ډېر مهمه دي.
دا مونږ ډېر زیات خوشاله یو کله چې مونږ ګریډ 1 شروع کړو مونږ سره کریم خان صادق زمو هډ کوچ نو دا غوي په پلانونو سره زمونږ حالو زلو سره ان شاء الله مونږ دا پلان وشي ان شاء الله مونږ به فائنل ګټو. کرکټ فور ډیر په پرمختګ سره روان دی ان شاء الله ډیر خصولتونه برابر شوی دي نور هم زمونږ غوښتنه ده چې کرکټ نور هم خوشی لیول زیات شي سہولتونه زیات شي.
د دغه سیالیو غوړه توپ هونکی د کابل لوبډلې لوبغاړي محبوب تسکین چې په 15 پانو کې 240 هم وهلی وي او نومول سو او غوړه توپ چونکی عبد الله احمد زیسو چې په 15 پانو کې 14 وکټ ترلاسه کړی وي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د لیست اتر څنګ د شلوریز لوبو سیالي هم پیل کړي.
په دې کې دوه لږ لوبډلو ګډون کړی وو او په دوه ګروپونو مېشلې وې چې په هر ګروپ کې شپږ لوبډلې وو. هر لوبډلې مخکې د چینې په پایلو به تلار پیدا کی 15 سیالي کولې. دې په څیر خدای کول له خیر سره به 3 دی د ورځنی سیالي د میرویس نیکه بیا په احمد شاه عبدالي څلور ورځنی سیالي پاس کلاس دی به له خیر سره د لیس ایم چونې دی او لیس ایم شونه بعد که خدای کول به له خیر سره نېشنل ټي 20 دا چې دا لومړی ځل چې په افغانستان کې موږ یو بل ټورنمنت میزه پکړه چې نېشنل ټي 20 دا شلورې ځلوبې دی.
که څه هم د کرکټ شرونکو د افغانستان کورنۍ کرکټ د پرمختګ په حال کې او ډیر شګنی خو په خبره چې د افغانستان کورنۍ کرکټ تر ډیره ځکه نمایي شری چې مستحق لوبغاړو ته په لوی لوبي کې په بیخي کم اندازه د لوبېدو چانس ورکول کیږي. شمساریان امریکا ژغ
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. د دې خبرونه مطالب د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي او که غواړئ چې تازه خبرونه ولولې د امریکا غاک پښتو ویب پاڼې ته ورتلای شئ پته ده voa.pashto.com. همدارنګه نن د امریکا غاک په رادیو خبرونه کې هم یو مهم بحث ده. هیله ده چې هغه بحث موږ سره یو ځای تعقیب کړئ او په دې توګه یادونه کوم چې لدې خبرونه ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانې سحر عظیمی ده. ماته اجازه راکړئ تر بل خبرونه پورې د خدای پامان.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر بلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهنیمو تر لسو بجو